السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 25مه نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې درته په پاکستان کې د سیلابونو له لړۍ ترڅنګ په نور یو شمیر کورنیو موضوعګانو رپورټونه لرو. په خبرونه کې 19 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني اثر کې هم درته خبرو. خو اول د دې سات خبرونو ته غوږ چیچ یعنی ساجمل یې درته وړاندې کړو. السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، چارواکی وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې شاوخوا شپږ تنه وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوجو شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي دي. او سرچینې وایي چې تېره ورځ د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کردستان کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ڈی ایم ای چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره شاوخوا شپږشتو ته رسېدلې ده. د پی ڈی ایم ای ویان لطیف الرحمان نن مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ 8 تنه وژل شوي دي. د په دې اړه زیاتوي.
او تل نو می یو وړو کې کلی دی، نو په آی کې دا باران ډیر زیات شیو، نو دا غي کې نور لس پورې کسان چې دین هغه سیلاب نظر شیو، نو په دې کې د یو کورنا تاتو کسانو رپورٹ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوی. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وځي، او دا ټوټل تعداد اوس 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمې نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی دی چې په راتلونکو شاوخوا 15 ورځو کې به د خیبر پختونخوا په چترال او ګلګت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه وي چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطرې هم دي. چارواکي زیاتوي چې چترال درې مهمې لارې لا هم بندې دي. دغسې د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د پنجاب په ډیرا غازی خان کې د سیلابونو په اوبو کې یو او یا کسان ژغورلي دي. بل لور ته د بره مومند ایجنسۍ چارواکو نن مشال ریډیو ته لیدې چې پرون د حلیمزو یوسف خیل اوسیدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړ شوي کندې ته پریوتي او وژل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د کوزي مومندو په شال کورونو کې د بارانونو د اوبو یو ډنډ ته د یو تن دوه لوریانې د پریوتو وروسته مړې شوي وي. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په واران سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځوانانو بخنه غواړم چې د سوکونو لخوا په دې عملیاتو کې بیګنا او لسی وګړي وجل شوي، ټپیان شوي او هم ترې تم شوي دي. د دې احتجاج یو ګډونوالي مایکان بلوچی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دا واران په دریو کلو د پاکستانی پوځ الوتکو بمباری کړي او درې واړه کلی یې تباه کړي دي. خو بلې خوا ته امنیتي سوکونه وایي په یادو سیمو کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال وشلې دي. د جنوبی وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډي خلک غوښتنه کوي چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ تنختی وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ بندیز لري کړل شي. تر وروسته انګور اډي خلکو احتجاج وکړ. په دغه موقع د انګور اډي یو سیدونکي محب الله مشال ریډیو ته وویل چې د پولي تړل وروسته کاروبارونه ته په لکونه روپۍ نقصان رسېدلی دی. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډي کې د بابې وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوجو شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کړې چې پکې 21 وسلوال وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د بدخشان د امنیه کمانډانې ویان لال محمد احمد سین ان مشال ریډیو ته ویل چې دا جګړه له درې ورځو راهیسې پیل شوې او سم دوام لري. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان سبی الله مجاهد ادا کوي چې په وردو جلسوالۍ کې د دوی جنګیالو لسو افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله څلور تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویلي نن شاوخوا 9 بجې د جلال آباد ښار غلام محمد څلور لارې ته څیرمه د پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه وګړي زخمیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دي منلې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی کمانډان وژل شوی دی. دا خبرې اشتن کارټر پرون له خبریالانو سره کړې دي چې ورسره منځني ختیځ ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11 نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشتن کارټر ویلي دي چې سوډانی د ځان وژنو د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر او په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیغ په نیغه اړه لرله. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف باندې نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دورې کوي. د ایران خبری ایجنسیونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواد ظریف په خپل سفر پر مهال د تهران د اټومي پروګرام په سر د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د شوې تړون په اړه خبرې وکړي. د اسنا او تهران ټایمز په حواله محمد جواد ظریف باندې نن کویت او قطر او سبا له بغداد ته د تلو وړاندې په عراق کې د شیاګانو ښارګوټي نجف ته سفر وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د اټومي پروګرام په سر شوې معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې وي. د ایران خلیجي ګاونډیان ویره لري چې د تړون له مخې به په سیمه کې د باثره شیاګانو واک لا نورم زیات شي. د ترکی چارواکو د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کے کے سرچینې وایي چې تېر ورځ د ترکی جنګي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر ځایونو هوایي بریدونه کړي دي. پی کے کے ګوند دا تایید کړي چې د عراق په شمال کې په کندیل غرونو کې د دوی په 15 پوځي کیمپونو بریدونه شوي دي. په عراق کې د پی کے کے ګوند ویان بختیار دوغان ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې الوتکې د عراق د کوردانو سرخر اربیل په شمال کې د کندیل غرونو د پاسه تېرېدلې. اربیل هغه سیمه ده چې د پی کے کے ګوند سیاسي مشرتابه د یو محفوظ مرکز په توګه کاروي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه بشپږ میاشتې وخت اخلي. بل خو د پاکستان د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي له چترال ته تلونکي مهمې لارې لا بندې دي.
چترال ندری مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته. بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي. چترال بونی باندې کار شروع دی. چترال ګرم چشمه 40 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی.
دا شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک له حکومت څخه شکایت لري.
مشته پر ځکه دا چې په دې ځای کې دا نو څه کلمه ته ملو شوې دي او مشته نه دي ملو شوې. مشه تر په مغا سره مخومت دي.
پاکو زمو مندو ایجنسی کې دا خټکو د کخ په اړه ریپورت لرو.
دا په دې وجه خو خوښ دي بلځي کې شته دي نو دا خواګړې دي په دې علاقه دا ځکه کښ نه دي شګل نه شانې مې کړ په دغه خواګړې پټاکه ویندوانه د باجول ته چې ملګری ته مانسيري د
پخ پرونه کې یونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې درته په پاکستان کې د مدرسو په اړه حال درکو.
وفاق المدارس الشيعه دي يو وفاق المدارس العربيه دي او يو وفاق المدارس السلفيه دي او يو چې د رابطه المدارس او بل تنظیم المدارس دي.
دا او نور په مشال ویډیو کې دستاسو لپاره دي او ریدلې مهیره وي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت وای په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالۍ کارونه بشپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د دې صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره اوو ته رسیدلې. تفصیل له پیښور زلان یوسف زی راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبري غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل 15 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اوه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار سرته رسېدلی دی. د څښلو د اوبو یو شپېته واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسېدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سرته رسېدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سرته رسولی شي.
وزیر اعلی نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلی د خپل دورې دوران د چترال لپاره د رشکیو یو یو دو دو یا د بیړنیزې مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پېښور څخه چترال ته تګ ډېر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي. مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسولو لپاره د افرادو کمی دی او په دې غرض به موږ د صوبایي پولیسو ته د مرستندویو کار تربیت ورکوو. پولیس ته به موږ د مرستندویو کار روزنه ورکوو، څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو همدغه شان به د قدرتي آفتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین کې موجود جو سپایي ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو څلور ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره یې د پېښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا پاکستان قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره پی ڈی ایم ای وای له چتراله نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بندې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره مرکه کړې ده. نوموړي په سر کې د لارو په اړه معلومات را سره شریکوي.
چترال نه درې مین مهم چې دی روډونه تللي دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لارې بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 30 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخه امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه دننه ټولي اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې به دې باندې زر تر زره کار شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. دا چې د سیلابونو له وجې رسیدلو زیانونو د خلکو ژوند څومره اغیزمن کړی دی، په دې اړه غلام غوث له دوو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
زمانم خو کمال خان دی او د دل علاقې اوسیدونکی یم. وختم نفس چرالو یو خورا عمر سیرو ډېر په تکلیف باندې لارې مارم خرابې بلارې کې خوړونه مولونه راوتیو بلدل د شرالو اندل د کې مین مسله د وبو مسله ده. او بنشته د سکو بم نشته د استعمال نشته د لوخن زرو د باتروم ماتروم او د پنځم شپږم ورځ د شي بجلی هم نشته ده او کاروبار باندې هم ډیر اثر پرې وته. او سرحدات څومره دینو چترال کاروبار ټوټلی په سرحدات باندې ډیفند کوي. بمبوریت ویلی شو، اگرم تشمش ولا بونی شو، مستو شو او د ټوټلی لارې ماری بند دي. نو بازار کې هم سمزا نشته ده. اوس پرې خدای شته پرې خپل راتلو باندې خپېمانه یو چې مې ورابلی خبره.
زما نوم سید حضرت ده، زره در نه راغلی ما دلته زما کاروبار دی او د اختر نفس چې مونږ رالو ډېر زیات مشکلات دي. بجلی نشته دی، اوبه نشته دی، موبایلو کې چارج نشته دلته کې موبایل او خلکو جنریټر لګولی دي او 50 روپے موبایل اخلي ورته په ګنټو ګنټو باندې ناشته چې زما موبایل څوک پټ نه کی او ډیر غټ انتظار نه بعد موبایل کې معمولی چارج وشي چې سب 15 ګنټه کارو کی هوټل کې لکه زیاتره هوټل د اوبو د وجنه بند دي چای مې نه ملويږي او دغه سره د صفای د فره وبنشته نه هوټل هم بند دي
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بند کړې ده. دا خلک وایي چې د ګام خواوشا 22 زره کورنۍ غزمنې کړې دي. دغه خلک دړکه ورکوي چې که ستونزه حل نشو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپین وام شوه دوسلی ګړیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نک د مرستې پر دوی بند کړي. دوی وایي رجستریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي. چې دا ځل لګلې شوی د 2000 نک د مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالی وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نقد مرستې دوی ته نه دي میلاو شوی. بخت الله وایي که دوی متاثره نه وي نو اول به یې کډوال نه وی حساب کړی او ورته به یې نوملیکنه نه وی کړی. د شمالی وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي اف ڈی ایم ای زرګونو خلک د مرستو څخه محروم کړي او متعلقه چارواکی دې د دې غور وکړي کني دوی با په درنو مجبور وي.
نو چې څه پر حکومت پاکستان په وزیرستان سے د امن لیال واضح کړی نه وي د خلکو خپل کړی نه تسلی نه وي هغه وخت پر د ډی ایم ای میز دا اختیارات نشي ورکوای د صوبې گورنر دا خبر تماشای نقشې نه په صورت دیگر چې دا درنه غوي او تاګه ذمہ داریو
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نک د مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنۍ یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ته وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دي لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625 پر لنډو څپو 2113 15,315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو پرونه ته وګورئ. سدا پاسه درېونه وړاندې پر ډیورنت کرخه انګور اډه باندې د پاکستانی او افغان عسکرو ترمنځ نښته شوې وه. له دې نښتې وروسته پولو تړل شو او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو. خو تېره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړ او د دواړو هیوادونو له چارواکو د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له ډیرا اسماعیل خانه د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د شلي وزیرستان سرحدي سیمه انګورا ډینر را رسدلو اطلاعاتو په مطابق دلته مشته په سلګونو قبایلانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس ش شامل قبایلانو د درویشت ورځو راسې د سرحدي کرښې او د خلکو په تګ راتګ د بندیز لګولو په سختو ټک چوک شغندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخمخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملی نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انګور اډا کښې مظاهره وکړه، عالمو نه مشرو نه عوام چینې سره په دې کښې شرکت وکړ. دلته بارډر بند دی، د خلکو امد و رفت ډېر مشکل دی. چې چا د دې پلاو اول چاګي په لوس کړې، یغې خلکو ته نیز دا احتجاج وکړ. دلی نیز په بارډر اورې یي نیم دلی قبایل اورې ها آزودي، دلی ها آزودي. نیز د پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګېټ ته کلاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. تقریبا میاشت کېږي دا بازور بند دی، روزګار ډېر په ټپ بند دی، مزدور ته تکلیف دی، هر قسم خلک ته تکلیف دی. نیز د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو مهرباني وکړئ، تاسو په منځ کښې که څه مسله وي، څه مشکل وي، هغه تاسو په زر نظر حل کړئ. چل ریډیو په ذریعه سره نیز د پاکستان هغه غوښتنه کړي، د افغانستان هغه غوښتنه کړي چې نیز په لار کښې دا مشکلات حل کړي.
یو بل قبایلي ملک فرمان الله زیاتوي،
هر وسرې ځای کېږي دا بارډر په میز باندې بند دی، لوړ ګاډي په روډ باندې لوړ دي، بازور دا دوه وېشت ورځې بند شوی دی. د هر کاروباري چې کین دی ګناه شل زره در زره یعنې په میلیونه نقصان د میز داو شو. د دغې په حالت کښې میز نن مجبور شوي دلوی قوت غلاما هغه شرکت وکړه، قومي مشرونه هغه شرکت وکړه، څومره چې د انګیر اډې اوسېدونکي ځوانون وي په دغه ټول شرکت کښې وکړه. دغې ټولو په متفقه تور باندې د پاکستان هغه وغوښتل، د افغانستان ته یې هغه اشارې وکړلې چې میز سره دا ظلم اکوي، په میز باندې دا لار خلوصه شي.
یاده دې وي چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمې انګور اډا کښې دغه بندیز د روانې میاشتې په اولنۍ نېټه هغه وخت ولګول شه چې کله پاکستاني چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا که، خو هلته موجود افغاني چارواکیو د دغې دروازې جوړول ونه ګلل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجې کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانی پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان په کوټه کې یو شمېر بلوچو پیغلو او ځوانانو په اوران سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړي. دوی تور لګولې چې په دې عملیاتو کې بېګناه خلک وژل شوي دي، خو بلې خوا ته امنیتي ځواکونه بیا وایي په یادو سیمو کې په عملیاتو کې بېلتون غوښتونکي وسله وال وژلي دي. خدای نور ناصر پرې تفصیل راکوي.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګناه ولسي وګړي وژل سوي، ټپیان سوي او هم تری تم سوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالې مایکان بلوچ چې د مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستاني پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلي یې تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوی.
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکۍ کوچ او وهلۍ اسکی کونډ کې د پاکستاني پوځ جیټ الوتکو او هیلیکوپټرو درې واړه کلي په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه وه هغه یې وسوځل او د دې کلیو ماشومان، سپین ږیرې، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې و ولسی وګړي وجل سوي چې د په خبره له هیڅ شوی وسلوال ډلې سره تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزی دفتر په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره سوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندي نیولي. د صوبی بلوڅ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غشتون کې وسلوال ډلې بی ایل ایف د مشر قمندان ډاکټر الانظر پلرنای ټاټوبی دی له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوال ډلې د وسلوالو مهم ځای بدل کېده. خو له تیرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هره ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي کسه هم لکلونو رئیس د پاکستان هر یو حکومت لخپل ول سره ژمنه کوي چې د ملک ته خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرفي، خو تر دې دمه کله هم د غژمنې ته عملی بڼه نه ده ورکړل شوې چې له وجې په دې هیواد کې د تعلیم څنګه له بحران سره مخامخ ده. نور تفصیل اسراره له مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي پاکستان کې دننه حکومتونه ژمنې ډېرې او عملی ګامونه کم پورته کوي. دا خبره د یوې مشهورې غیر سرکاري ادارې په رپورت کې مخې ته راغلي. دا اداره چې د تعلیم لپاره مبارزه کوي وایي کچېرې د پاکستان حکومت خپل دا ژمنه پوره کړي چې د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 0% به په تعلیم مصرف کړي، نو د دې کار لپاره به د هیواد ته 1.1 کروڑ روپۍ پکار وي. په مقاله کې راغلي دي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان هر یو حکومت وایي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار 0% به په تعلیم مصرفوي، خو تر دې دمه کله هم داسې نه دي شوي. او همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د اوسلو په سرمشریزه کې د غژمنه تکرار کړي. حکمران ګوند په خپل انتخاباتي کمپاین او له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې دوی به د جی ڈی پی 0% برخه په تعلیم مصرفوي، خو د 2015-16 کال بجټ کې د تعلیم لپاره 3.3 روپۍ ایښودل شوي، کوم چې د جی ڈی پی یوازې 2.8 جوړوي. او حمله دې قبل د پاکستان په تعلیمي څانګه کې پرمختګ تر دې دمه نه دی شوی. البته په تیر دریو کلونو کې په تعلیمي خرچو کې 1.45 روپۍ زیاتوالی شوی او د دې لپاره پیسې تقریبا ټولې د صوبو لخوا راغلي دي، خو د دې باوجود د تعلیم په څانګه کې عملی کار په نظر نه راځي او د سرکاري سکولونو حالت ډیر زیات خراب دی. په مقاله کې راغلي دي ښکارینه چې په پاکستان کې به تعلیم خشي سکال چې صوبو کومې بودیجې اعلان کړي په هغه کې سنتر ټولو کم او 14% په تعلیمي بجټ کې زیاتوالی کړي. زیاتې پیسې د بلوچستان حکومت د تعلیم لپاره مختص کړي دي او دارنګ په تعلیمي بجټ کې یې 9% اضافه کړي. بلخو مرکزی حکومت په تعلیمي بجټ کې 1.5% زیاتوالی کړي، خو د دې هر څه باوجود کېدای شي چې ډېر لږ تعلیمي بدلون مخې ته راشي، ځکه چې په دې تعلیمي بودیجو کې به زیاتره پیسې استادانو ته په تنخواګانو کې ورکړل کیږي. که یو خو دغه استادان سکولونو کې حاضري نه کوي، نو بلخو یې تعلیمي کچه هم ډېره ښکته ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. اوس هم د یوې مختلفې موضوع په اړه درته رپورت وړاندې کوو. خبره د مومندو د خټکو ده. په دې سیمه کې هر ورځ خواو شه دیش ګاډي له خټکو ډکیږي او د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته وړل کیږي. دا شنواز ترګزی رپورت کې نور تفصیل اورو.
د کوزه محمد جنسی او د تنازیخ کار کلیو کې لګو زیات 800 جربز مکه باندې خټکی کرل شي. د دغه سیمه هر ورځ لګو زیات 1.5 غاړي د خټکو ډک شي او سواد ته مرګري او باجوړ ته وړل شي. په دغه کلو کې چې خټکی کرل شي نو مټین، شنه غونډه، شیرانو پټي او تر د باډي ظریف کورنوزمه کې پکې شامل دي. سحر وختي کروندګر زی او په پټو کې خټکی را غونډوي.
ما عبد الله یاره یو تجربه هم د ایرانی کرلې ده، دوه تجربه هم د پرېدار کرلې د خټکی. ولا سیزن خو دې ایرانو لخوا خوره پرېدار او خراب دا پدې وجه خو خشي د بل زی کېشته دې نو دا خو غړې دې په دې علاقه دا زکه کمې دي. شګل نشانې زما کړ په دغه خو غي خټکی او اندوانه د باجول ته دې ملګری ته مانسيري د بدې دینې ته دي.
د دغه سیمول زیاتره خپل زمکه ده قانون له په نیمای ګټه او یا په اجاره ورکوي او دا زکه چې ده قانون د فصل په کرلو او په خصمانه ډیر خپويږي.
زمانو مادل ایرانی خټکی هم کرلې دي. یاره بس دا خو دوه جیره په پټې نه باندې 90,000 روپۍ دی وکړي، خو 90
نه نیم په نیمه چې کوم دی هغوی ګټي کم از کم دی به 2 لاکھ روپۍ هغوی له جوړې کړي. بس د دې خصوصیت دا دی چې یو دا خرابېږي نه زر ټیملي غټېږي هم ډېر وزن هم ډېر دی. یاره بس خواري خو یې دا ځکه چې ډېر زیات سپرېګان غواړي دا یو مچ دی هغه وهي کم از کم په هغې باندې په درېیمه ورځ به پې د هغې مچ سپرې کې یاره کم از کم یو جیرب چې سمې 60-70 من خټه کېږي. من په لومبي ټایم کې 2400 یم او بیا 2000 شو
د خټکو په یوې جیر پټی کې لږ تر لږه درې تنه هر وخت پر روزګار وي.
دغسې په یو جیر پټی کې چې کومه دی تقریبا شپږ کسان اوه کسان چې څونه مطلب دا دی چې 30 پټی زر څوک زر سادی بیا پکې ډېر په کار راځي. دېرش 15 ګاډي به ځي ډېر ګاډي دي سیا به اوري که نه ډېر سوداګر دی مچ ته راخواره شي که نه څوک یې خار ته وړي څوک یې دې ملګري ته وړي. دا ایرانیا خټکی نه دی دا ډېر مشهور
او د خټکو دغه کرونده تر د 4 میاشتو پورې سیزن لري او دا ساتي شو کروانه ده ولی کروندګر وای چې په لنډ ورځو کې به ختم شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین یو نیمه بجه شو لنډ خبرونه له انیس اجمل اورو. په خیبر پختونخوا کې د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د بارانونو له وجې د مړه شوو کسانو شمېره شپږشتو ته رسېدلې ده. دا خبره د پی ډی ایم ایچ ویان لطیف الرحمان نن مشال ریډیو ته کړې ده. ده ویلي دي چې په دغه سیمه کې 115 کورونه په سیلابونو کې ویجاړ شوي هم دي. بلخوا د بره مومند انجنیر چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون د هلمزو یوسف خیل اوسېدونکي د رحمان ګل په نامه د یو تن دوه لوڼه د بارانونو له وجې جوړې شوې کندې ته پرې وجل شوی دی. په کوټه کې ځینو بلوچ ځوانانو په وارانسیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته پرون مازدیګر احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بېګنا او لسی وګړي وجل شوي دي. بل خوا ته امنیتي ځواکونه وایي په یادو سیمه کې د عملیاتو پر مهال بلوچ بلتون غوښتونکي وسله وال وژل دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې په وردوج او شهدا ولسوالو کې افغان پوځیانو له وسله والو مخالفینو سره نښته کړې چې پکې 21 وسلوال وجل شوي او 9 ټپیان شوي دي. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې په اردو ولسوالۍ کې د دوی جنګیالو 10 افغان پوځیانو ته مرچوب لاړولې ده. په جلال آباد کې د چاودنې له امله 4 تنه زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیا قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال مشال ریډیو ته ویلي نن د جلال آباد ښار غلام محمد سلور لارې ته څیرمه ده پولیسو له یو چیک پوسټ سره نږدې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله دوه پولیس او دوه تنه عام وګړي زخمیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. اشټن کارټر دا خبره پرون کړې ده. د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف بانن کویت، قطر او سبال آباد عراق دوري کوي. خبري ایجنسیونه وایي چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګل ایاز جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو شو چې در اغه وروسته بیا یو بل انیس پروګرام هم لرو او ریدلې مهیروي.
د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرله ل نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلای اداري ناسا خلای جاز نیو هورایزنز د نظام شمسي اخري سیاري پلوټو ته نږدې رسیدلې ده او له هغه ځای څخه یې زمکه دا سیګنل لیږلې دي. د نیو هورایزنز خلای جاز نه ترلاسه شوی پیغام نه معلومه شوی چې پلوټو سیارې ته نږدې 14 کیلومتره فی سیکنډ رفتار سره دغه سفر شروع شوی دی. دغه پیغام په میډر کې موجود د امریکا خلای ادارې ناسا انټینا ته میلاو شوی دی. دا پیغام له سلور اشاریه و عرب کیلومتر لری ځمکې ته رسیدلې دی او په دې کې سلور ګنټي او 15 منټه وخت لګیدلې دی. په دې مشن کې شامل ساينسدانان او انجینران په دې تجسس کې و چې کله به نیو هورایزنز خلای جاز نه پیغام ترلاسه کړي. د دې مشن یو مشر الیس بومن وای چې خلای جاز بالکل سم کار کوي او د پلوټو نظام په اړه یې د معلوماتو ریکارډ جمع کړی دی او اوس د غجاز د پلوټو نظام نه بهر په لور روان شوی دی. ساينسدانان وایي چې د پلوټو په اړه ټول معلومات انجینیرینګ حواله سره دی. دغه خلای جاز به له پلوټو سیارې څخه های ریزولوشنز عکسونه هم ځمکې ته لیږي. نیو هورایزنز خلای جاز او پلوټو سیارې ساتنه شاوخوا 2500 کیلومتر په مسافت کې و او دغه سیارې مفصل عکسونه او نور ساينسي معلومات یې راغون کړی دی. د نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیارې ته دومره نږدې تیریدل د خلا په تاریخ کې ډیره زیاته مهمه موقعه و. د کامیابی په نتیجه کې د اتارت نواخلی تر پلوټو سیاري پوری د نظام شمسي نه کلاسیکی سیارو لګ تر لګه د یو سفر عمل مکمل شوه دی. نیو هورایزنز خلای جاز پلوټو سیارې ته په نه نیمو کالو کې رسیدلې دی. له شمسي تورین چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز بیټری ته نقصان رسیدو له وجې په امریکا کې دننه الوت د 2.9 لپاره ځنډول شوه دی. سولر امپلس 2 خلای جاز د جاپان د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت ریکارډ جوړ کړی وو او د سفر دوران د جاز د بیټری یو یونټ ډیر زیات ګرم شوی وو. د دې جاز انجینیر د خرابې لری کول لپاره کوششونه کوي او دا به معلوموي چې آیا دغه جاز ته د نوو پرزو ضرورت شته او کنه. د جاز الوت کې د ځنډ وروستو د دې خبرې امکان هم کم شوی دی چې سولر امپلس 2 به د نړۍ ګیر چاپیر د سفر مشن په روان کال کې مکمل کړي او کنه. سولر امپلس 2 شمسی هوایی جاز د مارچ په میاشت کې له دوبۍ نه سفر شروع کړی وو او د 15 نه واخې تر شپږو میاشتو کې واپس د غزای ته رسیدل وو، خو په لار کې د خراب موسم او په شیډیول کې د اونو تاخیر له وجې په دې مشن کې ځنډ رامنځته شوی دی. کچری سولر امپلس 2 زر تر زره د امریکا مشرقي ساحل ته ونه رسیدو نو بیا د الوت لپاره موسم سازگار به نوي. د الوتکې کم رفتار، د کم وزن او د 2.5 میټر وزر له وجې د غجاس په مخصوص موسمي حالاتو کې سفر کوي او د اگست میاشت وروسته د نړۍ دویم لوی سمندر په سر سفر کولو امکانات به هم ډیر زیات کم شي. د شمسي توانی هوایی جاز پایلټ اندري بوشبرګ په جولای میاشت کې له جاپان ناګویا نه د امریکا هوایی ریاست پورې د الوت څو ریکارډونه جوړ کړي وو. نوموړي له شمسي توانی الوت کې د 2500 کیلومتر سفر په 143 غنټو کې کړی دی. د نړۍ ګیر چاپیر په شمسي توانی نه چلیدونکو هوایی جاز د الوت پل پړاو په د هوایی ریاست نه د فونکس او اریزونا پورې وي. د امریکا په شمال مشرقي علاقې نیو هیمپشایر کې د هغه هیبات تر ټولو لوی غر ماونت واشنگتن دی. په ځین وختونو کې په دغه ځای کې اوسیدونکو دې ته هوم اف ګریټ اسپیریټ یعنی د عظیم روح کور ورته ویلو، خو اوس په نړۍ کې خلک دې ته د نړۍ بدترین موسم کور وای. د ماونت واشنگتن موسم ډیر زیات یخ وي او په دغه ځای کې کالو سر واوره وریږي. په دغه ځای کې هر وخت سخته لړه هم وي او سختي طوفاني هواګان چلیږي. د دغه ځای موسم د ماونت ایورست او د قطب جنوبي په شان تر ټولو یخ دی. په دغه ځای کې درجه حرارت منفی 46 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د ماونت واشنگتن غر په سوکا په 1922 کال کې د سال لپاره یو ودانی جوړ کړ شوی و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټرمینیټر جینیسس دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 213 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جوراسیک ورلد دی چې تر اوسه پورې د 1.5 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخو د امریکا په باکس آفس کې فلم مینینز په لومړي نمبر دی، جوراسیک ورلد په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم انسایډ آوټ دی. بلخو د هند په باکس آفس کې فلم مس تنکپور حاضر هو په لومړي نمبر، په دویم نمبر فلم اے بی سی ڈی 2 دی او په دریم نمبر فلم هماری ادھوری کہانی دی. د امریکا هالی ووډ سینما مشهور ایکټرانو اریک بانا، کریس پاین او کیسی افلیک نوې فلم دی فائنست آورز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. دا فلم د امریکا د ساحلي ځواکونو د یو ژغورنې میشن باندې جوړ دی. دا پیښه په 1952 کال کې رامنځته شوې وه، کله چې یو سمندري جاز په سمندر کې د طوفان له وجې په دوو برخو کې ماته شي او یوه برخه کې یې د جاز عمله پاتې شي. د دغه کسانو ژغورنې لپاره د سمندري ځواکونو یوه ډله په سخت طوفان کې خپل میشن پیل کړي. دا فلم ډیزنی پکچرز جوړ کړی دی. فلم دی فاینس اورز وا د راروان کال جنوري په میاشت کې نمایشته فار وړاندې کیږي.
You know, they're saying this is going to be the biggest storm that ever hit the East Coast. It's going to be a hurricane strength in an hour. If we make it out alive
from the desert. What's this on the radio? Ship breaking up.
She's a T2 tanker, split right in half.
We got maybe 2-3 hours, and then we sink.
Chief, pick yourself a crew, and you assist that ship. You hear?
That's why I signed up. Guess now's my chance.
A man in there don't know what he's doing. He's sending you out to die.
The Coast Guard, they say, you gotta go out. They don't say you gotta come back in.
No one's getting over the bar in this weather. It's a suicide mission.
You're gonna come in here scared every time he's out in the water?
Please call them back.
I'm not giving up on him. Not on my watch.
He's got his orders. Get her out of here.
He's sending him out to die.
Brace yourselves.
د هالیوډ وتلی اداکار ټام هانکس او وتلی ډایریکټر سټیون سپیلبرګ نوی فلم بریج آف سپایس به د اکتوبر میاشتې په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا فلم د سړې جګړې پر وخت د امریکا او روس ترمنځ د جاسوسانو د تبادلې په رښتینی قصه جوړ کړ شوی دی. په فلم کې ټام یو وکیل وي او هغه ته دا کار وسپارل شي چې له روس سره د یو پایلټ په بدل کې د جاسوس ورکولو معاهده وکړي. د سړې جګړې پر وخت روس د امریکا یو جاسوسي الوتکه راغورځولې وي او په امریکایي پایلټ مقدمه چلوي. بل پلو امریکا د روس یو جاسوس نیولې وي. د دغه کسانو تبادله په برلن کې په مشهور پل کېږي.
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
They got our spy pilot. With a head full of classified information. The Russians want their man back before he cracks. We want you to negotiate the swap.
I'm an insurance lawyer. I'm not sure I want to pick that up.
Are you good at what you do?
This will be a first for the both of us.
You should be careful.
I'm talking to you about the security of your country.
Why aren't we hanging him? He's a spy!
You're asking me to violate the Constitution.
You know how people will look at us? The family of a man trying to free a traitor?
Everyone deserves a defense. Every person matters. Where do they want this negotiation?
East Berlin.
We need to have the conversation our governments can't.
People in my country consider this an act of war.
You can call it what you want. Let's be clear. Nobody is safe.
نیندی سینما تر ټولو وتلی اکټر شاروخ خان نوی فلم فین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا شاروخ خان فلم به د راروان کال د اپریل میاشتې په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم فین لومړی ټریلر چې یو منټ دی پکې ښودل شوی چې شاروخ خان په خپل کور چې منت ورته ویل کیږي په چتر ښکار شي خپل مینوالو ته لاسونه خوځوي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. د دې فلم پروډوسر ادیتا چوپړه دی. په فلم فین کې د شاروخ خان نوم ګوروف وی.
Thank you.
د هندي سینما مشهور اکټرانو نانا پاټیکر، انیل کپور، پاریش راول، جان ابراهیم او نصیر الدین شاه نوې فلم ویلکم بیک ټریلر خپور شوی دی. دا مزایي فلم دی او دا ویلکم فلم سیریز دویمه برخه ده. فلم ویلکم بیک په د سپتمبر په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
عزت دار آدمی بے بس ہوتا ہے، ہفتہ دینا پڑتا ہے۔
آپ کی شرافت کے چکر میں میں قائدے میں ہوں، ورنہ اب تک میرے خود کے دو چار القائدے ہوتے۔ آپ کا اپنا بیٹا آپ نے بتایا بھی نہیں۔
بتایا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ میرا تو چاچا بھی ہے، میرا ماما بھی ہے، اس کے بارے میں نے کبھی بھی آپ کو بتایا؟
اب اچھے خاندان کا شریف لڑکا کہاں سے ملے گا؟
اپن پہ جو ہاتھ ڈالتا ہے اپن اس کی پھالتا ہے۔
وانٹیڈ، موت کا پہلا نام۔
मजनू।
हाँ बोलो भाई।
भगवान का दिया हुआ सब।
अरे बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 39 का डायलॉग।
अरे पूरी बात तो सुन।
क्या पूरी? अरे तुम्हारा वो दौलत शौहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो।
قدرمنه اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
استاسو پام د مشال رادیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دازل د پاکستان په مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ په موضوع بحث شوی دی. یو خوا که یو شمیر پاکستانی مدرسې په سخت دریځۍ او تشدد خورولو تورونې دي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یوه سرچینه هم دغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه هم د مسلک یا فرقې پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حده لاس لري، په خپرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړئ. دا خپرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریځۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بلخوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یوه سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ. مدرسې په اوسنی عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعة دي، يو وفاق المدارس العربية دي، أو يو وفاق المدارس السلفية دي، أو يو كده رابطة المدارس أو بل تنظيم المدارس دي. دي كيجي كم دا سنين سابون دي دا سرخفلو كي تقريبا يو دير حد قرنز دي لك ديوبان دي برلوي أو دا جماعة إسلامي مكتب فكر خلقي دا غو نصاف سرا يو اندازة قريب دي. فاتشو الشيعة نو دا غو خضائر خبر دا خل مستقل نصاب دي دا فقه جعفري كويس باندی او وفاق المدارس السلفيه ندودي ذات تاثر چه ده د وهابي فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي معاهده وا د هغه ندوی متاثر دي او د سعودي جامعاتو کې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارسو کې نو په هغه باندې داخله زور ورکوي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابو العلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتله سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مکتب فکر چې دا کوم د دې ټول تاثر او زیات یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودي کې چې کوم فکر راځي د تسکولونو مکتبونو او خونځو کې نو دا هغه فکر نه متاثر دي او د دې خلکو په مزاج کې شدت زیات دی. نو د دې وجنا اکثره چې کوم تحریکونه د جنگ او جدل او د وهلو ټکولو په دنیا کې پیدا شوي دي نو اکثره د دې سره اړه لري.
په پاکستان کې هم یو شمېر مدرسې داسې دي چې د سخت دریزي او متشدد فکر خورولو تور پر پوري کیږي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپو هاشم بابر وای دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې شرخوشي او سوال پیدا کیږي.
مدرسې خداسي پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي. مونږ به چې د کوم مدرسو نه طالب علمان او باسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقه تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندای تعلیم ولا ورکو دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول دا وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دین کار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمېر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خوخپل فرقہ اس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنه مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د جبې په سر شیان ورزه کوي او د مذهب یو ځانګړي تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپورن سرسم په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکری اسلام مسلوالي ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا کدا سې نس کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانه په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور چې کېدای سي د ماشومان په سوال فعالیتونو یا ځانمرګو بردنو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او سیړونکو ډاکټر مبارک حیدر وای چې د مدرسو له خوا پیدا شوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې اخر یو دبل پزد ودریږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوں نے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں
سکتا. مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلای. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونکړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغه احساساتو ته نور هوا نه ورکوي. هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسان لار دا ده چې د خپل مخالف ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي، بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی. نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعاګانو نه دریږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پر مخ ځي.
په پاکستان کې لیدل شوی چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو ترڅنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واستوای چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدا دی چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف، بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دا نور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دونه لوی پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلق له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خلصایي چې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې ګنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم ترګورګو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې ته ما ته څه وایې، پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي، پلانۍ مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې لمونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، لمونځونه هم کوي او تهجد هم کوي، دغه هم کوي. ایا زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو هغه به ورته وویل چې دا مشرکان دي، بې دینه دي. هغه ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولای نه شي.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړي، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدای وای چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د بی بایس نشي چې تخپلو شاګردانو ته وی ک زما د نظر نه مخالف او په دغه طریقه باندې نو د غنور خلک چې د اسلام نموزي او د مسلمانۍ نموزي، او دلته منګه د فرقواریت او د فرقه پرستۍ لپاره دلته لار جوړو چې په دې کې په یو ځدی دی باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت د لپاره کار وکړو، منګه د مسلمانانو د تفرق او تشتت د لپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دي او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې شته دي، دغه څنګه کولای شي چې د وسعت نظر سره د بل نظر احترام وکړي او هغوی په بې دیني او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیل مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولن کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې ازادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د دې سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ جوړ هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشټې دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې وایاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نو موري وایي دوی هیڅ کله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقه واریت تعلیم ورکول کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چابل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نی ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دکانونه په یو ځای باندې د کپڑے دکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، دا هغه وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترینې خودل پکار دي چې دا هغې نه د بل چا زړه هم نه ازاریږي، او خپل خبره په داس انداز باندې کول پکار دی چې داخینه د خیر لاري کولاویږي.
بلخ د همدې شهر په ترتیل قران مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رائے اختلاف دی.
فرقې کې اختلاف هیڅ نسته، سوال رائے دی اختلاف. تو از زید په سینه باندې لاسونه تلم، بل وایي زه لاسونه خلاصوم، بل وایي زه په نامه تلم. دا خو هیڅ اختلاف نه دی. اختلاف زموږ اصول کې هیڅ اختلاف نسته چې الله یو دی، رسول یې اخر محمد رسول الله او کعبه دغه زموږ سره شریک ده. دا کیسه اختلاف نه ستورو، اصول کیسه اختلاف نه ستمانه په فروع کې اختلاف چي، هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوج جلا کو کيو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترګري زد کړنلار جوړ کړی دی. خو شنو کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملی ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په سنیا سر کې روان خبرونه هم دومره و. پراتلونکو خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په ستوګه استعمال شوی یا څرول لوبولې دي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پرستر چشتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ.